لس بجې شوې د دې خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونې ته ځانګړې شوې ده. خو په پیل کې لنډ خبرونه او څو راپورونه. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي طالبان د بشری مرستو په بهیر کې مداخله کوي او په دې اړه خپل اندېښنه د طالبانو له حکومت سره شریکه کړې ده. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ او د طالبانو حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی په خپل وروستۍ کتنه کې د بشری مرستو په اړه مفصلی خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د امریکا حکومت په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره 550 میلیونه ډالر مرسته وکړي چې ځان د ژوند لومړنی توکي برابر کړي. د امریکا حکومت په داسې حال کې په بشري مرستو کې د طالبانو د مداخله خبره کوي چې تر دې مخکې هم د عامو خلکو له لوري شکایتونه شوي وو چې بشري مرستې بې وزلو کسانو ته نه رسیږي. د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د اکثرو خلکو کورونه د تیرې اونۍ په زلزله کې ویجاړ شوي او دوی لا هم د مرستو په تمه دي. د دې ولسوالۍ د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي اوس په خیمو کې ژوند کوي. د تیرو زلزلو له امله په پکتیکا او خوست ولایتونو کې شاوخوا 3000 کورونه نړېدلي او د ملګرو ملتونو په وینا تر 3 لک او 2 شپېته زره زیات خلک زیانمن شوي دي. د خوست عامې روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې یوازې په سپیری ولسوالۍ کې 6 تنه مړه شوي او 1300 تنه نور ژوبل شوي دي. په دې ولسوالۍ کې د نړېدلو کورونو شمېر 1500 ته رسیږي. د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې سر لنن شام بیا هغه افغانان چې په ایران کې د اقامت اسناد نه لري له خپل خاورې باسي. دغه وزارت ایرانیانو ته هم خبرداري ورکړی چې هغو افغانانو ته کار ورنکړي چې د اقامت اسناد نه لري. د ایران د کورنیو چارو وزارت په وینا هغه ایرانیان به تر شپږ میاشتو په بند محکوم شي چې بیا اسناد افغانان په کار وګماري. د ایران حکومت تر تېرې پنجشنبې ورځ چې د سرطان نه هم وه افغان کډوالو ته وخت ورکړی و چې په سرشمیرنه کې برخه واخلي. خو له دې سره سره ایران تر یادې مودې وړاندې هر ورځ سلګونه افغانان له خپلې خاورې ایستلې دي. د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته شاوخوا 1 میلیون افغانان ایران او 2.5 لک پاکستان ته کډوال شوي دي. د امریکا حکومت به له دې چې اعلان وکړي د هغو کسانو لپاره چې غواړي د بشري خواخوږۍ پر اساس د امریکا په متحده ایالاتونو کې پناه واخلي د شرایطو قوانین پراخ کړي دي. د سی بي اس تلویزیون د راپور له مخې د بایدن ادارې دا کار وروسته لدې کړی چې د زرګونو افغانانو د پناه غوښتنلیکونو د ردولو په خاطر له انتقادونو سره مخ شوه. په راپور کې ویل شوی چې د امریکا حکومت په دې برخه کې خپله پالیسي په وروستیو میاشتو کې بدله کړې ده. تایوان په افغانستان کې زلزله ځپلو ته د مرستې لپاره د ترکیې له سره میاشت ټولنې سره همکاري کوي. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي حکومت یې پریکړه کړې چې د ترکیې له سره میاشت ټولنې سره همکاري وکړي څو د افغانستان د وروستۍ زلزلې زیانمن شوو ته ژر تر ژره مرستې ورسوي. تایوان مخکې له افغان زلزله ځپلو سره 1 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې وه. او په پاکستان کې د تیلو بایه یو اربیا لوړه شوه. د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې پرون د هر لیتر پټرولو په بایه کې نږدې 15 روپۍ او د هر لیتر ډیزل په بایه کې څه باندې 15 روپۍ زیاتوالی راغلی. د سونګ د نورو موادو لکه خاورو تیلو بایه هم په هر لیتر کې لا 300 تر 400 روپۍ لوړه شوې ده. په تیر یو میاشت کې په پاکستان کې د تیلو په هر لیتر کې نږدې 100 روپۍ زیاتوالی راغلی. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي خبرونې ته ځانګړې شوې. خو تر هغې مخکې څو راپورونه. د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده پر څرګندونو راز راز خبرګونونه څرګند شوي. د یو شمېر افغان کتونکو په باور مولا هیبت الله خونزاده چې ویل کېږي په لومړي ځل په یوه لویه غونډه کې وینا کړې ده د خپل منځي اختلافاتو له درکه اندېښنه لري او ټینګار یې کړی چې داخلي اختلافات د دوی امارت پای ته رسولی شي. خو یو شمېر نورو کتونکو بیا ویلي چې دا خونزاده څرګندونې د نورو طالب مشرانو له ویناو سره په تناقض کې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخونزاده پر وینا چې پرونې د عالمانو په لویه غونډه کې وکړه ګڼو افغانانو تفسیر کړی دی. ځینو ویلي چې د طالبانو د مشر څرګندونو هغه اندېښنه په ډاګه کوله چې په خپلو لیکو کې د اختلاف له درکه لري. ځینو نورو ته بیا د طالب مشرانو په ویناو کې تناقض ښکاره شوی دی. د باور غورځنګ مشر او د سیاسي چارو نظر خاوند نجیب آزاد د طالبانو د دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی او د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخونزاده څرګندونو ته اشاره کړې چې لومړی د خپلو نیمګړتیاو د ور څرګندولو او نقد غوښتنه کړې، دوهم پخوانیو چارواکو ته د پیغور نه ورکولو او د هغوی له تخصص څخه د ګټې اخیستو یادونه کړې، خو مشری بیا د نقد مخالفت کړي او هم د مسلکي او متخصصو کسانو د ګمارني
دا نست د لمړي سره د خپل منځي اختلافاتو د ختمولو په مخه و. اما تر ټولو جالب دا ده چې هغه کسان چې په طالبانو کې خورا ډیر رول لري، یعنی یو د پخواني امیر زوی دی چې اوس د دفاع وزیر دی، همدارنګه د حکومت 50 سلنه شریک سراج الدین حقانی او د جلال الدین حقانی زوی او خپل هیبت الله اخوند، د دې خبره مطلق په تناقض کې وي. د ملایق غوښتنه دا و چې مشورې وشي، په ګډه کار وشي، او همدارنګه د سراج الدین حقانی غوښتنه دا و چې د پخواني چارواکو سره کار وشي، یو ځای کار سره وکړو. لیکن ملا حبیب الله دا ټول څه رد کړل، دا په دې معنی چې د اختلافات بلا ډیریږي او د دې ته په ستونزې لا هم ډیریږي.
د چارو یو بل نظر خاوند سید شاه خروټی هم د طالب مشرانو په څرګندونو کې د اختلاف ترک ویني، خدای په عین حال کې وایي.
شیخ حبیب الله پخپل خبرو کې دی ملا سراج الدین حقانی او ملا یعقوب عمر مجاهد خبري رد کړلې چې او وی ویل چې په خواني حکومت کې کارکونکو ته به پخپل صفوفو کې اجازه ور نه کړي. زما په فکر شیخ حبیب الله د هغو مشرانو څخه دی تندلارو کوم چې د شذو د تعلیم او د مسلکی کسانو د برتر اوستلو او یا په حکومت کې د ځای ورکولو مخنیوي کوي.
د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وای چې غونډه به نن هم دوام وکړي او په پای کې به پریکړه لیک صادر کړي. تما کېده چې په دې غونډه کې د نجونو د شوانځیو د پرانستلو او په دولتي ادارو کې شذو ته د کار د حق د ورکولو په اړه هم خبري وشي، خو تر پرونه پوري د غونډې یوازې دوه برخوالو د نجونو د شوانځیو د پرانستلو یادونه وکړه. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د نجونو د شوانځیو ګر سره یادونه ونه کړه.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده پرون په کابل کې د دینی عالمانو او مخورو په ناسته کې خبري وکړې. د علماو د ناستې او ملا هیبت الله خونزاده د وینا په اړه زموږ همکار اسمت ساروان د تیر جمهوریت حکومت د ننګرهار لوالي او د دفاع وزارت لمرستیال شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې د علماو ورستې ناستې او د ملا هیبت الله خبرو ته په کوم نظر ګوري.
اوله مسله خو دا ده چې د طالبانو دراتګ نه مخکې د طالبانو پلویانو او طرفدارانو دا ویلي چې طالبانو کې یو تغییر راغلی دی او دا ځلې به د تیر په نسبت ښه حکومتداري کوي، د خلکو مشکلات به حل کوي، دنیا سره به تعاملات ښه وي. مګر متاسفانه چې په دغه یو کال کې چې تر اوسه پورې دیو څه وکړل، نه ملي مشروعیت ترلاسه کړ او نه بین ملي مشروعیت تر اوسه پورې هیڅ پرسمت ونه پیژندل، او کومې کلینې چې کومې دي دا د دې وخت او زمان د عصر سره چې حکومتداري څنګه کیږي دا غي سره بيخي په مخالف جهت کې روان دي، چې هغه د تعلیم او تربیه مخنیوي ده، هغه د خوځو سهم ده یا د هغه حقوق دي، همدارنګ د بیان ازادي د ټولو په خلاف منه تر اوسه پور دی اجرات کړی دي. نو په دغه غونډه کې دیو دا ثابت کړ چې د دیو دا پالیسی ده. نو په دې اساس باندې د ملا هبت الله خبرې چې کوم په شک کې دي، نو دې ته یو تایید مهر ورکړ چې تر اوسه پور دی وکړي دا ټول صحیح دي. دیو د دنیا یا د ولس یا د خلکو مشورو ته هیڅ ضرورت نه لري او نه تعامل ته. نو څنګه چې دیو خوښوي هماغه سی به دیو خپل کارونه په مخ باندې بیایي.
اخر څه لدی غونډې د طالبانو منظور شو؟
په دې کې یوازې هغه ملایان چې طالبان ته وفادار وو هغه به کې برخه درلودله، نه په دې کې جهید علما د افغانستان وو، نه پکې سیاسي نو نه پکې خوځو برخه درلودله، همدارنګه ژورنالیستانو، مدني فعالانو او نور نخبګانو په دې کې یا قومي مشرانو پکې برخه نه درلودله. نو دا په خپل هغه انحصار د قدرت ته چې د یو څوکاسو د دیو د هم فکرو ترمنز، نو په دې خاطر باندې ان دا د افغانستان د ملت هغه نمائندګي نه کوي او هغه امید چې خلکو دې غونډې ته درلوده فکر کوم چې هغه ترلاسه د ولس لپاره ترلاسه نه شو.
د طالبانو د مشر له څرګندونو تاسو څه نتیجه اخلي یا ستاسو په نظر اصلي پیغام یې څه؟
هغه بې اتفاقي چې دی ترمنځ موجود ده یا اختلاف موجود ده، نو هغه په دې تشویق کوي چې تاسو په یو بل باندې اعتراض مکوئ علني، ځکه چې څه مو د مخ کې عباس ستانکزی یو څه څرګندونه کړې وې چې هغه مایوس ښکاره کېده. نو زه فکر کوم چې اشاره به همدغسې د دې ګروپ نورو غړو ته وه چې تاسو باید په خپل ملګرو باندې اعتراض ونه کړئ او هر مشکل باید په پټه سره حل کړئ. او هغه کسان چې هلته پاتې دي او یا د پخواني حکومت دي هغې ورته فقط د غافه چې کړنده دام ډیره غټه خبره ده. نور هغې باید په سیاسي مسایلو کې د نظر څرګندولو په مسایلو کې نور کې باید برخه ونه لري. نو په دې اساس باندې دغه یو نو بل پیغام و چې که هر څه د طالبان ښکته طبقه کوي یا نور یې کوي نو هغې ته یو مشروعیت ورکړي او که هغه سرایي محکمې دي او یا نور فشار په خلکو باندې راځي نو هغې د پاره دی یو نوی لایسنس غوښته چې ورکړي په دغه غونډه کې. نو د ولس لپاره پکې یا دنیاوال لپاره پکې کوم پیغام نه و چې د خلکو مشکلات څنګه حل کړي، ستونزې څنګه حل کړي او بلاخره افغانستان په کوم طرف مانیزي. زه فکر کوم چې داسې غونډې او داسې انحصار د قدرت په خپل افغانان یو بل جګړې ته ننباسي او زه د دې عواقب ډیر ښه نه ګورم.
د تیر جمهوری حکومت د دفاع وزارت مرستیال او د ننګرهار والی شاه محمود میاخیلو چې د دینی علماو د ورستۍ ناستې او د ملا هیبت الله خونزاده د خبرو په اړه تبصره کوله.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره وای په پکتیکا او خوست ولایتونو کې له ورستۍ زلزلې ورسته هلته د ماشومانو رواني حالت اندېښنه ورده. دغه سازمان د جمعې په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې په یادو ولایتونو کې ورستۍ زلزلې ماشومانو ته سخت روحي رواني زیان رسولی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په پکتیکا کې د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان د مرستې په حال کې. هغه ویډیو چې دغه سازمان د پکتیکا ولایت څخه خبره کړې په هغه کې لیدل کېږي چې د حکیم په نوم یو کس له خپلو ماشومانو سره د وی ویجاړې تر څنګ ناست دی. د 15 کلن حکیم دوه لورګانې خورایا او راره په دې پیښه کې ووژل شول. هغه وایي له دریو کورنیو پاتې ماشومانو روحي حالت ښه نه دی. د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ په راپور کې لیکلي سره له دې چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې څخه 9 ورځې په تیریدو دي خو لا هم د دغې سیمې ماشومان خپلو کورونو ته د بیا تګ نه ویره لري. په راپور کې ویل شوي دا هغه ماشومان دي چې د کورنۍ غړو یې د تل لپاره پرې ایښي. د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادارې په وینا د دغه ماشومانو روحي حالت ښه نه دی. د دې سازمان رئیس کریس نیامندی ویلی چې وروستۍ زلزلې ډیری ماشومان ویرولي او نه غواړي چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د یاد سازمان په راپور کې ویل شوي چې د وروستۍ زلزلې له امله شاوخوا 322,000 ماشومان او لویان سختو خوراکي توکو، سرپنا او روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د روان لمریز میاشت په لومړیو کې زورور زلزلې پکتیکا، خوست او ننګرهار ولایتونو کې ګڼ شمېر خلکو ته مالي او ځاني زیانونه واړول. د وروستیو معلوماتو پر بنسټ په دغه پیښه کې له 1000 زیات کسان وژل شوي او له 2400 زیات ټپیان دي.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې، افغان میرمنو په افغانستان کې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د دنیا عالمانو په لویه غونډه کې د طالبانو مشرانو په وینا کې ځای نه درلود. په کابل کې د طالبانو لخوا دغه غونډه له 2 ورځو راهیسې جریان لري. یو شمېر ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د لرې کېدو په اړه غبرګون ښودلی. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دینی عالمانو غونډه له پنجشنبې راهیسې په کابل کې روانه ده. د طالبانو په دې غونډه کې هیڅ یوه ښځه نه ده بلل شوې او نه هم کومه ښځه حضور لري. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده او د هغوی رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د طالبانو لوړپوړو حکومتي چارواکو په دې غونډه کې په خپلو ویناوو کې د ښځو موضوع پر ځای پر نورو مسایلو خبرې وکړې. د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي و چې د اسلام په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. هغه څه چې دوی لا تر په همدې اړه کومه روښانه تګلاره نه ده وړاندې کړې. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ او پر شخصي او ټولنیز ژوند د ګڼو محدودیتونو له لګولو ملي او نړیوالو غبرګونونو او نیوکو وروسته تمه کېده چې دیني عالمان به په دې غونډه کې په همدې اړه وینا وکړي، خو تر اوسه داسې څه نه دي سوي. دې مسلې ډېر غبرګونونه راپارولي دي. یو شمېر ښځو او نجونو